یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په هرات ولایت کې د کورونا ویروس د مشکوکو مواردو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ له پلوه د خلکو اندېښنې پر ځای پاتې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه ورځني سفر په مخه هندوستان ته رسېدلی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو له خپرېدو مخکې په پیل کې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت له پایله هرکلی کړی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا مشکوکې پیښې رد او وی ویل تر اوسه د دغه ویروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مسؤلینو نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی ته پرون درې مشکوکې پیښې له هرات وروړل شوې وې چې له معایناتو وروسته درې واړه منفي ثابته شوې. دا مشکوکې پیښې داسې مهال رامنځته شوې چې ګاونډي هیواد ایران کې کورونا ویروس یو شمېر کسان مړه کړل او لسګونه نور پرې اخته شوي دي. افغان حکومت په لنډمهالي توګه له ایران سره پر پوله پروت اسلام قلعه بندر تړلی دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت موده سمه کار ورکړي له طالبانو سره به تړون لاسلیک شي. هغه ویلي خپل نوم به د دې تړون لاندې ولیکي. ټرمپ یکشنبه هند ته تر سفر مخکې د ګڼو نورو موضوعګانو تر څنګ د افغانستان په اړه هم د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې او له طالبانو سره د تړون یادونه یې وکړه.
We haven't decided. I want to see how this period of a week works out.
موږ تر اوسه پریکړه نه ده کړې. زه ګورم چې دا یو اونۍ وخت څنګه تیریږي. موږ یې ژر تر سره کولای شو. فرضاً که په دې څه کم یو اونۍ کې تاوتریخوالي کمښت کار ورکړ، زه به خپل نوم پرې ولیکم. وخت دی چې کور ته راشو. هغوی هم غواړي چې جګړه بنده کړي. هغوی سرسخت خلک دي، موږ هم سرسخت خلک یو، خو 19 کاله دا زیات وخت دی.
د تاوتریخوالي د کمښت او ورځنۍ پروسه له شنبه پیل شوې او نن یې درېیمه ورځ ده. طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې خپل بریدونه د پام وړ کموي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې شنبه او یکشنبه طالبانو په اروزګان، کندهار، بلخ، هلمند او کاپیسا کې پر افغان پوځیانو بریدونه کړي چې پکې 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت له پایله هرکلی کړی دی. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې د افغان حکومت په مشورې شوې په افغانستان کې به د باثباته سولې د راتلو لپاره لار هواره کړي. د اسلامي همکارۍ سازمان سکرټر جنرال ډاکټر یوسف بن احمد العسیمین ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره هر ممکنه مرسته ته چمتو دي. د دغه سازمان په نوښت تیر 2019 او وړم 2013 کال د سعودي عربستان په مکه ښار کې د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنسونه جوړ شوي وو چې پکې د افغان جګړې په بندېدو هم ټینګار وشو. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسېدلی دی. هند چې د نړۍ په کچه 5 لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د میرمنې ملینیا ټرمپ کوربه دی. ټاکل شوی ښاغلی ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هند په یو سټیډیوم کې چې د نړۍ په کچه 2 لوی سټیډیوم دی، د 1,00,000 کسانو غونډې ته وینا وکړي. له دې وینا وروسته به ښاغلی ټرمپ او میرمنې د هند شمال کې تاج محل ماڼۍ ته ولاړ شي. ټرمپ به په هند کې د خپل 14 ساعته سفر پر مهال له دغه هیواد سره د پوځي هلیکاپټرو او ممکن د میزایلو د دفاعي سیستم د پلور تړون چې 2 میلیارد ډالر ارزښت لري اعلان کړي. د لندن یو محکمه نن د دلایل اوریدو لپاره استمعایا غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس ویب سایټ زنداري بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري کنه. اسانج د جاسوسۍ په ګډون د اتلس تورونو له کبله د امریکا لپاره مطلوب کس دی. که چیرې مجرم وګڼل شي په څه باندې 115 کلونو بند به محکوم شي. 48 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه له سپارلو سره مخالفت څرګند کړ او وی ویل په امریکا کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلی تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامي اسناد یې خپاره کړي وو. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې په سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي. په دغه لانجه کې د کیف هغه تورونه هم شامل دي چې وایي مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو روان شخړې ته لمن وهي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې زه غواړم وګورم چې دوی سره پر یو ځای جرګه شي. که داسې وشي دا به یو غوره خبر وي. کله چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین په کریمیا سیمې یرغل وکړ او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه، له هغې راهیسې د اوکراین د قلمرو پر 90% خاوره کیف کنټرول نه لري. او روسای خبردار چې سربیا په تیرو دو ورځو کې د خبرداریو سره سره په روسیا کې جوړ شوی د هوایي مدافع پانسیر اس یو ډول دستګاوې ترلاسه کړې دي. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړی شي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول شوی. د سربیا ولسمشر الکساندر وچچ د روسیې سخت هوایي مدافع دستګاو د ترلاسه کولو اعلان پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. په هرات کې د کورونا ویروس د دریو مشکوکو پیښو د څرنګوالي په اړه لابراتواري څېړنو ښودلې ده چې یوه پیښه مثبته او دوه نورې منفي دي. په نورو موضوعاتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو هڅې پیل کړي دي چې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لوړې د مراسمو مخه ونیسي. بلخوا پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سیاسي جوړجاړي تر نوم لاندې له افغان سیاستوالو سره د لیدنو کتنو لړۍ پیل کړې.
پخوانی جمهور رئیس له محترم استاد سیاف سره وکتل، دغه کوم وروستیو ستونزو په هکله خبرې وکړې. د انتخاباتو د نتایج تر اعلان وروسته رامنځته شوي دي.
په هلمند کې خلکو د تاوتریخوالي د کمیدو د اونیز پیل په خوښیو سره او د سولې د هرکلی په ویناو ولمانځه.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی او تر صلح بهترین شی په دې دنیا کې نسته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه ورځني سفر په مخه د هند احمد آباد ښار ته رسیدلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د افغانستان د روغتیا وزیر نن اعلان وکړ چې له د کورونا ویروس له دریو مشکوکو پیښو څخه یوه یې مثبت راوتلې او دوه نورې منفي دي. دا هغه درې موارد وو چې په هرات ولایت کې لیدل شوي وو او سمپلونه یې د لابراتواري معاینو لپاره کابل ته استول شوي وو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه اجمل تورمان د کابل استودیو په مستقیمه لیکه راسره دی. تورمان صاحب، دا به نو ډیره زیاته ویرونکې خبره وي د دې یوه مثبت مورد د راپور تاییدېدل.
بله، تکل صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز شیبه مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې هغه درې مشکوکې پیښې چې تیره ورځ له هرات ولایت څخه ترلاسه شوي او وینه کابل ته د تشخیص لپاره راوړل شوې وه، نتیجه دا شوه چې یوه پیښه مثبته او دوه هغه منفي وي. فیروز الدین فیروز په دې برخه کې د جدي تدابیرو غوښتنه وکړه او ترانسپورتي وسیلو څخه وغوښتل، د ترانسپورتي شرکتونو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې دوی په دې برخه کې جدي پام وکړي، د مسافرینو په وړلو راوړلو کې. دغه شان له خلکو یې هم وغوښتل چې هرات ولایت ته له بې ضرورته تګ راتګ څخه ډډه وکړي، دغه شان هغوی چې له هرات څخه هم نورو ولایتونو ته ځي. تکل صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې ثبت شوې چې د هرات ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال د تازه خبر له مخې چې د دغه درې پیښو شمیر شپږو ته رسیدلی دی، او تر اوسه پرې شپږ مشکو کې پیښې چې تر اوسه پرې وای ثابته شوې ده چې مثبت دالته ثبت شوي دي، چې یوهی ښځه او پنځه یې نارینه دي. تیره ورځ افغانستان د امنیت شورا هم په دې اړه بیړنۍ ناسته درلوده، او له ایران سره یې چې هلته ډېر شمېر خلک په دغه ویروس اخته دي، او تقریبا اته کسان د دغه ویروس له کبله مړه شوي دي، خپلې پولې وتړلې. دغه شان یو شمېر نور تدابیر هم د امنیت شورا په کور دننه او په سرحدونو کې دوی په پام کې نیولې دي. خو په کابل کې چې له هرات څخه په ډیر واټن هم دی، دلته تکل سي له خلکو سره یو ویره ده دغه ویروس په اړه باندې. دغه شان خلک دا ویره هم لري چې مثلا له ایران سره پولې وتړل شوي، بندر وتړل شو، نو که چیرې بل هیواد دغه پیښې د مثبت ثابت دلو په صورت کې چنن وای مثبت ثابت شو له افغانستان سره پوله تړي، دلته یو د خوراکي مواد او نور شیانو ستونزه را پیښه نشي. دوی هم ډیره پاره خپل تدابیر لري، او د روغتیايي ماسک له عمله چې دلته په کابل کې په خو به په ډیره ارزانه به پیدا کېدل، خو اوس دغه ماسک به څو چنده شوی ده، او د کابل په درملتونونو کې په مشکل سره دغه ماسک پیدا کیږي. ولی خلک هم د پرون رئیس چې دغه درې مشکوکې پیښې وي او یوه نن مثبت ثابت شوه، دوی خپل جدي تدابیر په خپلو کورونو کې هم لري. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. تورمن صاحب، فقط یوه خبره دا ده چې په کابل کې د دې خبر له خپرېدو وروسته تاسو چې د روغتیا د وزیر له خولې په مطبوعاتي غونډه کې دا خبرې اورېدې، نو د خاصو لویو تدابیرو په اړه د دې مرض د مخنیوي یا داسې چې د دې لپاره د روغتیا له نظره له تخنیکي او د تجهیزاتو وسایلو له پلوه کومې آمادګۍ نیول شوې دي، د دې اړه ښاغلي فیروز الدین فیروز یادونه وکړه؟
بله تکل صاحب، ښاغلي فیروز او دغه شان عام روغتیا وزارت له تیرو درې ورځو راهیسې دا موضوعات په پرله پسې ډول وایي چې دوی په تدابیر لري، ټول روغتیایي تدابیر لري، او دوی ویل چې د همدې تدابیرو له عمله دغه پیښې تشخیص شوي دي، او په خپل وخت سره مثلا ورته رسیدنه شوې ده. دقیق همدغه وخت چې ما تاسو سره خبرې پیل کړې، همدغه شیبه د فیروز الدین فیروز خبری غونډه پیل شوه. کېدای شي په دوام کې فیروز الدین فیروز نوري خبري هم کړي وي چې د ازادۍ رادیو پر اتلونکو خبرونه کوي، ل خپل اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایروس د یو مثبت مورد په د تایید په اړه د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د نننیو څرګندونو له جزئیات خبر شولې. البته مخکې لدی له هرات ولایت څخه د کورونا وایروس درې مشکوک هغه وخت مشکوک بلل کېدل موارد د افغانستان د روغتیا وزارت مرکز ته کابل ته استول شوی وو، او دا د څېړنو وروسته نن روښانه شو چې یو مورد مثبت وو او دوه نور منفي وو. خو په عین حال کې په هرات کې چارواکو خبر ورکړی چې په کورونا وایروس د اخته مشکوکو کسانو شمیر شپږو ته رسیدلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ثبات او همپالنې د ټیم مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د ټاکنو د وروستیو پایلو د باطلېدو او د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د لوړې د مراسمو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف د انتخاباتو د روان کړکیچ د حل په اړه هم په خپلو کې خبرې کړې دي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې ډیوی نادر جزئیات راټول کړي دي او دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډیوی، د دې مسلې جزئیات څه دي؟
بلې، افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو وروستیو پایلو له اعلان وروسته د رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره د افغانستان پخوانی مشر ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په ګډه کار کوي ترڅو د دواړو ډلو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ حل کړي. د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي مسؤل محمد یوسف محسا نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون یو لیدنه کې د سولې او ټاکنو په تړاو بحث کړی او ډېر ژر به د ټاکنو د وروستیو پایلو د کړکېچ حل لپاره عملی ګامونه واخیستل شي.
تېره ورځ د افغانستان پخوانی جمهور رئیس له محترم استاد سیاف سره وکتل. په دغه کتنه کې په عمومي توګه په افغانستان کې د روانو حالاتو په باب خبرې وشوې، په خاصه توګه د سولې پروسه باندې وغږېدل سره او همدارنګه دغه کوم ورسته ستونزو په اړه خبرې وکړي. د انتخاباتو د نتایج تر اعلان وروسته رامنځته شوي دي او له موجوده بحران د وتلو لپاره مناسب د حل لارې دا ملاقاتونه به دوام لري. لاسته راوړنې به انشاءالله وروسته تاسو سره شریک.
په ورته وخت کې د جمعیت ګوند یو شمیر غړو چې مشري یې صلاح الدین رباني کوله تیره ورځ افغانستان کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او کابل کې د امریکا سفارت شارد ظفیر سره هم کتلی دي. د جمعیت ګوند رهبری غړي محمود الدین مهدي ازادي راډیو ته د لیدنې په حق له ویل چې د جمعیت ګوند امریکایي پلاوي سره د سولې او ټاکنو په حق له خبرې کړي او ټاکنو وروستیو پایلو په تړاو یې دوه غوښتنې مطرح کړې دي.
نتایج اعلان شده باید باطل و ملغی اعلان
شده. در ټاکنو وروستۍ پایلې باید باطل اعلان شي. دوهم وړاندیز دا و چې د دې فرصت باید ورنکړل شي چې دولت جوړونکې ټاکنیزه ډله د لوړې مراسم ترسره کړي چې دا پروسه به لا کړکېچ نه کړي. امریکایي پلاوی هم په دې تړاو مثبت نظر درلود او موږ یې پایلو ته په تمه یو. د جمعیت ګوند غړي محی الدین مهدی په وینا چې امریکایي پلاوی هم یاد غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړی دی. خغلی مهدی دې ته هم اشاره وکړه چې د جمعیت ګوند رهبری امریکا دولت څخه مننه کړي چې د ټاکنو وروستیو پایلو په تړاو یې دریز نه دی روښانه کړی. د افغانستان ولسمشري ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې سخت غبرګونونه راپارولې. ټاکل شوی چې راتلونکي پنځشنبه د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوی حکومت د لوړې مراسم ترسره شي، خو ورسره د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم د ټول شموله حکومت د پایل لپاره لوړې مراسم ترسره کولو خبر ورکوي. بلې تکل صاحب،
مننه. ډیوه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله ډیوه نادر و چې له کابل نه د جمعیت اسلامي ګوند د مشرانو د څرګندونو جزئیات اورول چې وایي د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د باطلېدو او د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د لوړې د مراسمو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. نور مطالب هم لرو، خدا شیبه اقتصادی خبرونه واوری چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په نګری راتلونکي کې به د مرمرو او تراورتین قیمتي ډبرو دوه سترې پروژې د طلبۍ ته وسپارل سي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر متفین ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه سترې پروژې له کابینه تایید شوي او نګری راتلونکي کې به په ننګرهار، کونړ او پروان ولایتونو کې د طلبۍ ته وړاندې سي.
قراردادش په زوترین فرصت امضا میشه. وایي دوه پروژه به حدود 18 نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی برشان ایجاد میکنه.
د خاغلی مطفی په خبره د دغه دوه پروژو هر یوی د پنګونې لګښت 0.9 میلیون افغانۍ اټکل شوې دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې 100 میلیون افغانۍ د مالدارۍ سکتور بودیجې ته اضافه شوې دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال 100 میلیون افغانۍ د حیواني روغتیایي ریاست او مالدارۍ خدماتو لپاره ځانګړې شوې وي، خو سږ کال د برخې ته 200 میلیون افغانۍ منظور شوې دي. نوموړي زیاته کړه دا اندازه بودیجه د وړو ژویو، د کبانو د روزنې او د لبنیاتو د پروسس او تولید طرحو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېره برخه لبنی محصولات او کبان له بهره راوردیږي، نو ځکه دې برخې ته پاملرنه او په ځان بسیا کېدل اړین دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 3.8 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.09 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.49 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د فبروري په 24 د هند احمد آباد ښار ته ورسید. د هند ته د ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ لومړنی رسمي سفر دی. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او د نور تفصیل لپاره دا شیبه په استودیو کې راسره ده. فریبا خپرونې ته ښه راغلی. د ترامپ د سفر جزئیات څه دي؟
مننه تکاسب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د ولسمشر په توګه د هند چې د نړۍ پنځم لوی اقتصاد بلل کېږي، د ډونالډ ترامپ د لومړنی سفر دی چې دوی ورځې به دوام وکړي. تمه کېږي چې ښاغلی ترامپ او د هند صدر اعظم نریندر مودي به نن په احمد آباد ښار کې شاوخوا 100 کسانو یوې اجتماع ته وینا وکړي. د ځینو لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به شاید د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي هلیکوپټر او احتمالا د میزایلو د دفاعي سیستم پلورل اعلان کړی، خو داسې تمه نه کېږي چې اوس دې له هند سره یو د پام وړ سوداګریزه معامله یا صنعت لاسلیک شي. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ ویلي وو چې لوی تړونونه به وروسته ته پرېږدي. هغه زیاته کړې وه، زه نه پوهېږم دا کار به تر انتخاباتو دمخه وسي که نه، خو موږ به له هند سره یوه ډېره لویه معامله ولرو.
بله، او فریبا، هند له پایله د امریکا د ولسمشر د کار له پایله د نوموړي له ادارې سره د ترامپ له ادارې سره ښه اړیکې پاللې دي. اوس د دې سفر پر مهال په هند کې د ولسمشر ترامپ هرکلی څنګه وشو؟
بله، په ټوله کې د هند په احمد آباد کې چې د دې هېواد د خپلواکۍ د مشر موهنداس ګاندي یو پخوانی کور بلل کېږي، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېر تود هرکلی سوی دی. د هند خلکو له خپلو دودیزو کالیو او نڅاګانو سره په داس حال کې چې د ولسمشر ترامپ تر الوتکې پورې لارې په سرو غالیو پوښلې وه، دغه هرکلی ته ولاړ و. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې د احمد آباد ښار د ښاغلي ترامپ تر سفر یو ورځ دمخه د کارګرو لخوا په ګلانو تزین سوی و. ویل کېږي چې سلګونه زره کسان به د کرکټ په یوه لوی سټډیوم کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سټډیوم دی راټول سي او د خپل امریکایي میلمه لپاره به بیلابیلې نندارې وړاندې کړي. تر ډېره ولسمشر ترامپ په خپلو بهرنیو سفرونو کې د هیوادونو د بیلابیلو تاریخي سیمو له لیدو او هلته له ورتلو ډډه کوي، خو دا ځل ولسمشر ترامپ او لومړۍ میرمن میلانیا ترامپ په پام کې لري چې د هند په شمال کې تاج محل تاریخي او نامتو ماڼۍ ته هم ورسي. تمه ده د سفر په وروستۍ ورځ یعنی سه شنبه یوه ورځ دوی په پلازمینه ډیلی کې پاتې سي او د هند تر دودیزې ډوډۍ خوړلو وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر ځینو سوداګریزو مسایلو هم خبرې وسي. هند او امریکا په ځانګړي ډول د چین د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې یو نظر دی، یو خوله دي، او خود دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو تعرفو د لګولو له کبله له سوداګریزې اړیکې خرپړې شوي وي، خو اوس تمه داسې ده چې کېدای سي په دې سفر کې دغه ستونزې هم هوارې سي.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمنو اوریدونکو، هند ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر د جزئیاتو په اړه مو راپور اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس ورځو ګورو چې په ناامنه هلمند ولایت کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ څه ډول روانه ده؟ که څه هم په مجموع کې د اوربند د اونۍ پر مهال حالت آرام دی، خو په یو شمیر امنیتي کمربندي سیمو کې ځینې پیښې شوې دي، خو چارواکو نه دي تایید کړي. د هلمند په بیلابیلو سیمو کې نارینه او ښځو د اوربند د اونۍ هرکلی کړی او د هغه د دوام غوښتنه یې کړې. یوې غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم ورغلی و.
وروسته لنږدې دوه کلونو هغه اوربند چې د کوچني اختر پر مهال وسو، دا دوهم ځل دی چې د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو او کوڅو ته راوځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام دپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګا په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ جشن ته راوتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې، ګډا او اترونه کوي او د دې اونۍ د اوږدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په موخه به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسه سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبې په شپه 12 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو تر څنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه یې وستایه.
تاسو ته دا معلومه سوله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایي په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو، دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی، دا د افتخار ځای دی. په دا 30 کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و، هغه ارمان خدای تعالی پوره کړي. په دې 30 کاله کې دغه اوو ورځې اوربند چې سوی دی، د دې دا ټوله ځوانان سپینږرې علما تږي وه. دا زموږ په ژوند کې یو معلومداره خبره ده چې د ټولو افغانانو په چهرو کې خوشحالي ده.
په لشکرګاه کې د جشنونو او خوشحالیو تر څنګ د هلمند د نوې ولسوالۍ زرګونو خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند ورځې ډیر کړي، د حکومت سره هم ډیر ژر خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د نن دوشنبې دپاره هم د ښځو په شمول ګڼو کشرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړي چې په ټولو د جنگ روانه مازله ختمه کړي او هیواد ته سوله راولي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه به د دې اونۍ تر پایه چې اوربند هم پای ته رسېږي امضا سي، او په راتلونکو 10 ورځو کې دننه به د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه طالبانو رد کړي وي پیل سي. کتونکي وایي د سولې د مخامخ خبرو دپاره تر ټولو مهم شی اوربند دی چې وسي او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل باری فیاض د ورته مراسمو دپاره یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او ناامني نه ده سوې.
عزیزانو، ته هر طرف کې چې دی هغه زموږ استاسې ورونه دي، زموږ استاسې د کورنۍ غړي دي، زموږ استاسې عزیزان دي. تاسې نن واپسین به شاهدان اوسئ چې د لشکرګاه څخه یو کاروان را روانېږي چې د سولې غږ کوي د ناوي په ولسوالۍ کې. د ناوي ولسوالۍ همیشه شه د ټولو د هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی، د امن کور دی. ستاسې صمیم خواهش دا دی چې د سولې غږ وسي. باید تاسې پر هر سړي باندې غږ وکړي، یا هر سړی ودې ته متوجه کړي او لیواله کړي چې وورور صلح نو د چا په خیر نه ده.
د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې ځینې پیښې هم سوي دي چې له دې جملې په سنګین کې د کمانډو یو سرتیری په سنیپر ټوپک ویشتل سوی او ټپي دی. په کجکي کې د تاوتریخوالي د کمښت په اوله ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او 13 ورځ په مرجي ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د مین چاودنه سوي ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوي دي. دغه پیښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زاده ننګرهار ولایت د لالکوري ولسوالۍ د کرناول د کلي نه بلدین قیصر په تماس کې ما د زموږ غوښتنه او تقاضا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي کاندي خو د افغانستان خلک د افغانستان د عوام خلک د افغانستان د غریب خلک یې غرق کړي طبي سره مخامخ کړي. یو د دې ورته په 350 افغانۍ باندې یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه 2500 ورته په 350 افغانۍ چې د زرو پاکستاني او کلدارو سره سمون خوري دوه ورځې کار نه کوي. همدارنګه 350 ورته هغه ورته په 500 افغانۍ باندې چې د پاکستاني تقریبا د
شبکه دستگاه دیر کمزوره ده روز چارواکو نمون پاس داشته دار دستگاه را تا روغه که او جوره که او لری لری جوره که نیسی زبوتا که تیگه اونو برسای السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام زمرایا زما حق خبريږي. خدا شیبا اسدالله لودین په استودیو کې د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی مثبت پیښه ثبت شوه. دغه اعلان د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وکړ. له هرات چې دغه پیښه پکې ثبت شوې د څو نورو مشکوکو پیښو راپور هم ورکول شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت موده سمه کار ورکړي له طالبانو سره به تړون لاسلیک شي. هغه ویلي خپل نوم به د دې تړون لاندې ولیکي. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت له پایله هرکلی کړی دی. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې د افغان حکومت په مشوره شوې په افغانستان کې به د باثباته سولې د راتلو لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی دی. هند چې د نړۍ په کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د لندن یوه محکمه نن د دلایلو د اورېدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس ویبسایټ زنداني بنسټګر جولان اسانج امریکا ته وسپاري او کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې ورغوي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم تاسو څو لنډ پیغامونه چې د اس ام اس 4 شمېره مو ازادي راډیو ته راستولي او موږ یې له اورېدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه لیکلي دي کورونا ویروس که راغی نو مخنیوی به په افغانستان کې ډیر ګران کار وي ځکه چې په افغانستان کې د دې مرض د مخنیوي امکانات نشته. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي په افغانستان کې اووه ورځې د تشدد کمول پر موږ د اختر په څیر تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي باید ټولې خواوې انتخابات ومني له سولې سره مرسته کوي. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکي په هلمند کې تروسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنگ نه دی شوی او تشدد رقم شوی دی. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته راورسېدو. قدرمن اوریدونکو تاسو رابولم د انتخاباتو د ځانګړي 19 پروګرام اوریدو ته.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
زما رایا زما حق خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. بالآخره د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شوه، خو د دې پایلې پر وړاندې هم د 2014 کال په څیر د یوې ټاکنیزې ډلې دریځ دا دی چې نه یې مني او غواړي خپل حکومت تشکیل کړي. یوازې دومره توپیر چې تیر ځل د ملي یووالي حکومت جوړ شو، خو دا ځل ښاغلی عبدالله عبدالله ګواښ کړی چې ډله به یې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو برحال ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 50.45 سلنه رایو په ګټلو سره د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خپل بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله او له ټولو لورې وغوښتل چې قانون ومني او د ملي یووالي په ټغر سره راټول شي. ښاغلی غنی وویل حکومت به یې ټول افغانان په غېږ کې راونغاړي. پښتنه پر دې ځای ده چې ولې د ولسواکۍ د یوې اوږدې پروسې پای جنجال دی. آیا تر اوسه د ولسواکۍ نوی پیل شوی بهیر له خنډونو سره مخ دی؟ کمیسیون څه غلطي کړې چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله یې پرېکړه نه مني؟ په خپرونه کې راسره میلمانه افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو بنسټ مشر ابراهیم رحیمی، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د رهبرۍ شورا غړی عبدالوحید فرزئی او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی ښاغلی خالد دي. بس کې مو د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ته هم بلنه ورکړې وه، خو وی ویل چې د ټاکنو بهیر پای ته رسېدلی او دوی نور نه غواړي چې د ټاکنو اړوند بحثونو کې د باتاو هم پالنې ټاکنیز ډلې د غړیو سره ګډون وکړي. زه امید ظهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایا پاتې شي. حق پرست صاحب، خراغلاس زما لومړی پوښتنه به هم له تاسو وسی چې ښاغلی عبدالله تیره شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي توران کړل چې زر یا هم زور ته تسلیم شوي، او که زه یې ساده ووایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستي دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، او هغه تور چې ښاغلی عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه. رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي، او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیر ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې د یو لک اووه زرو رایو او یو لک دوه زرو رایو په اړه بېلابېل پریزنټیشنونه، وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي، او کمیسیون همیشه حسابدهی ته نه یوازې یو ټاکنیز ټیکټ بلکې هر فرد د دې هیواد اماده دی چې په دې برخه کې کاملا عدالت تطبیق شوی دی، او کاملا د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه د 15 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو، اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټیکټ حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې تر ډیره مطرح کیږي، ښاغلی عبدالله هم تیره شپه وویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خو لاړ شو آرام مخته ولاړ شو، په زلونه د کمیسیون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسیون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټیکټ موږ قناعت حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټیکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقب مانده د دریمې نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دوی ټولو غوښتنو دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوای کولای چې اتلس نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کوو، او اتلس ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاوستري کرشي، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرز العملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي دا هغه تطبیقول دي. خوشبختانه دا قوانین او په کول کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو، او موږ وکړای شو چې تیره ورځ نهایي فیصله اعلان کړو. اوس د افغانستان د جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کړي. تطبیق په دې معنا چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورمعرفي.
ډېره مننه حق پر صاحب، انشاءالله نور پښتنو مشته تاسو ته راګرځم. رحیمی صاحب، که ټاکنې کیږي نو تعریف یې دا دی چې ولسواکي، د ولسواکۍ تمثیل، او بالاخره باید ولسواکي عملي شي. اما ولې هر ځل زموږ ټاکنې بحراني کیږي؟
د لوی خدای په نامه پاول کې د میز میلمنو ته
نستاسو ټول بلندګان تر ویدونکو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. تاسف د افغانستان څلوېښت کلن جنگ موږ ته په اداراتو کې په نظام کې په دولتداري کې په بی باوري بې کفایتي بې درایتي بې مسؤلیتي دا یو شی و چې حاکم سو، خو دغه انتخابات یو نوی شی و په افغانستان کې. په تاسف خاصه تجربه هم موږ افغانان هم نه درلوده دغې ملی پروسی سره، او بالاخره دغه ځل د پاره چې کمیسیون مستقل انتخابات کمیشنران تعین سو، رئیس صاحب جمهور په ریاست جمهوری کې هم دغسې غونډې جوړ کړې د ټولو احزابو مشران په دې کې ونډه واخیستل، او هغه سیاسي تنظیمونه بالخصوص هغه ځان چې غټ بولي هغه غټ تنظیمونه په دې کې خپل نمایندګان معرفي کړه. هغه نمایندګان ورغله کمیسیون د انتخابات تشکیل سو جوړ سو د سره څخه تاسو شاهدان د دې په تاسف سره بولي شاهدانو چې یو میلیون اته لکه یا څه کم زیات نه ونډه واخیستله. او دلته په تاسف سره چې زموږ نظام یا زموږ هغه حکومت چې جوړ سو هغه یو سامي شرکت غوندې و، د ولسوالیه د ولسوال د کماندان د ولسوال تر اته شاروال د ولسوالی د رب دلو په یو شخص یعنی تقسیم سوی و. که فساد وسو هر یو خپل په هغه راسته کې هغه خپل مسؤلین چې دلو په هغه ساحه کې چې د دوی مربوطه وه صندوقونه وه، په دې کې شک نشته چې فساد هم سوی دی، ولی یو شخص نه ده کړی، یو ټیم نه ده کړی، هر ټیم خپل تلاش کړی یا ډیر یا لږ، خو فساد هم وسو. دلته اصلي عوامل چې دغه بحران ته دي زموږ د ګاونډي وادونه، زموږ هغه قوي متحدین هم دغه نفاق غواړي په دې سیاسونو کې. ان دلته یو واید ژغ ملت نه غواړي، یو واید ژغ حکومت نه غواړي. که تاسو شاید د سولې موضوع نه یو واید نظر نه ویا، نو بنا هم دوی دلته نه غواړي چې یو واید نظام وسي، یو قوي نظام وسي، یو مشروع نظام وسي، دلته ملي وحدت برقرار وسي په هر کې. دغه شی غواړي په تاسف سره په دې کې زما نظر دا دی چې هم ګاونډي ویدونه او هم زموږ برقدرته متحدین چې موږ ته ډېر غټې ادعاوې هم کې هغه د افغانستان په دغه نفاق لاس لري.
دغه پروسی ابراهیمي صاحب چې ته د خپل کور وران کا دغه کولنګ واخل خپل دیوال دی راونړوه، هغه باید لاړ شي خپل دیوال راونړی که فکر وکي چې زه سکوم.
شاید هغه څوک هغه کس وسي چې ستا ټول تنبیل او تجویز درکي، هغه څوک شاید ډېر عادي څوک نه وسي، یعنې هغه ملک یا هغه مملکت یا هغه داسې کس نه دی چې یو شخص هغه ملک به داسې ملک چې ستا ټول تنبیل تجویز ستا ټول مصارف
راکي. ابراهیمي صاحب انشاءالله بیا هم راګرځم. ښاغلی خالد، د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه ستونزه درلوده چې تاسې یې پرېکړه نه منئ؟ یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې دریم ځل او بالاخره د نهایي پریکړې په توګه هم د دې پروسې نه ووتلاس، مشکل چیرې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه میهمانای برنامه و شما بیننده های رادیو آزادی، قسمی که شما در جریان هستند، انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شد و همان طوری که توقع مردم افغانستانی بود که این انتخابات باید شخصی که انتخاب میشه از طریق آرای پاک و مشروع که همان ماده 19 بند 2 قانون انتخابات تاکیدش بر آرای بایومتریک شده بود که کمیسیون انتخابات بارهایی را تاکید میکرد که رای بایومتریک مدار اعتبار است برای تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از طریق انتخابات. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم یک جنایی را بیشتر برش توجیه کردند و آرای تقلبی که در سیستم وارد شده بود برای هزو هم بازرسی نکردن و خلاف خواست مردم افغانستان یک تصمیم بدور از قانون را اینا اتخاذ کردن و امروز شما شاهد هزی بحران هستین. تیم ثبات همگرایی دیروز شب ساعت 8 بجه جلسه ای داشت که تیم ثبات همگرایی یعنی در کل تیمی که عام مردم افغانستان، ازبک، تاجک، پشتون، پشهی، بلوچ، سادات، همه اقوام خرد بزرگ در این تیم گرده هم جمع هستند و کاندیدایشان دکتر صاحب عبدالله بود و دیروز خیلی با جرأت پیروزیشان را اعلان کردند و این پیروزی را ما به مردم افغانستان مبارکباد میگیم و انشاءالله تا یک قطر خونی که در وجود ما هست از رأی مردم پاسداری میکنیم، دفاع میکنیم و اجازه نمیتیم که حکومت تقلبی بالای مردم افغانستان تحمیل شد.
من نخغل خالد فرضی سه هغه اصلی بحث چه ده؟ هغه هغه سو پاره ده چې ساس په مخ کې پروت ده. زما هدف د افغانستان اساسي قانون ده چې ساس تر مخ پروت ده او تاسو د دې قانون نه پوره تحلیل او تفسیر لرئ. په داسې حال کې یو نظام چیرته ووسی او حالت دریګونی قوی موجودی او بل اخر د ټاکون خپلواک میسون یو پریکړه کوي چې قانوني ورته حق ورکړي چې تاسو به پریکړه وکړي. اما په وړاندې یو ټاکنی سټیم راځي چې موږ دا پریکړه نه منو، یو حکومت جوړو، ځانګړی حکومت. د دغه کتاب حکم په دې برخه کې څه دی؟
تشکر. بنام خداوند، به عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز در بس. قانون اساسی افغانستان متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی از طرف رهبرای حکومت وحدت ملی تعطیل شده و ایره تنها ارگ ریاست جمهوری یا مثلا یک تیم انتخاباتی انجام نداده بود. هر دو تیم انتخاباتی دست به دست هم دادن و قانون اساسی افغانستان در حالت تعطیل گذاشتن. یک توافقنامه سیاسی خلاف تمام ارزش‌های اساسی افغانستان را به امضا رساندن. دو نفر کاندید، متوجه باشین، دو نفر کاندید، یعنی دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک توافقنامه سیاسی را امضا کردند و او را بالای مردم افغانستان بیشتر از 5 سال تحمیل کردند. متاسفانه در روند 5 سال گذشته هیچ کاری در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان انجام نشد. ما بارهای بار هم از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، هم از طریق میزهای گرد، هم از طریق جلسات حضوری با رهبران حکومت وحدت ملی ایره بارها تکرار کردیم که شما اگر دوباره به مسیر قانونمندی باز نگردین، نتیجه برگزاری هر نوع انتخابات یک جنجال دیگی را به بار خواهد آورد. ولی اونا توجه نکردن. حتی ما به یاد دارم که با آقای دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی ما نشستی داشتیم، برشان گفتیم که در قوانین باید تغییراتی به وجود بیاید که مطابق احکام قانون اساسی باشد تا در آینده مشکلی ایجاد نکنه. اونا گفتن که تمام بحث حقوق نیست، سیاست یگان گپای داره. من هیچ وقت از یادم نمیره این کلمه شان. حال آمدیم سر ازی که این بحث سیاسی است، این بحث قانونی نیست. شما فکر کنین که قانونی که بر مبنای ماده 94 قانون اساسی افغانستان و بر مبنای ماده 100 قانون اساسی افغانستان نافذ بود در افغانستان، قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی، این هر دو قانون به اساس فرمان تقنینی، گویا فرمان تقنینی، تعدیل میشه. امی رهبر تیم ثبات همگرایی به او مهر تأیید میگذاره، بر مردم افغانستان حتی تبریکیش میگن در پوستای خودشان، در اعلامیه‌های خودشان. ما بارهای بار تکرار کردیم که کسی به نام رئیس جمهور در 5 سال گذشته حکومت را به دست نداشت. ما گفتیم که رئیس حکومت وحدت ملی است، ولی آقای عبدالله همیشه تکرار کردن که رئیس جمهور. خود از اینا مشروعیت بخشیدن برشان. وقتی که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی نافذ شد، ما گفتیم که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، این فرمان تقنینی هم نیست، یک سند تقنینی غیر قانونی است. دکتر سب عبدالله تکرار کردن که این قانون است، خودشان تکرار کردن، با امو قانون رای دادن، امو را به عنوان قانون پذیرفتن و بالاخره بر مبنای از او 18 نفری که عریضه داده بودن، درخواست داده بودن بر نامزدی ریاست جمهوری، نه کاندیدان ریاست جمهوری، نه نامزدان ریاست جمهوری، بلکه عریضه داده بودن، درخواست داده بودن که ممکن یکی از شما می بودن، یکی از آقای رحیمی صاحب می بود یا یکی هم خالد صاحب می بود. 18 نفر همچون افراد آمدن، رای دادن، اعضای کمیسیون انتخاب کردن. اینا نمایندای مردم افغانستان نبودن، اینا سر دل خود یک کاری را کردن، قبول کردن و بالاخره مردم قبول کردن، گفتن شما که بین خود جرم این، ما هم قبول داریم. بر مبنای از او اعضای کمیسیون انتخابات فیلی یعنی اعضای کمیسیون انتخابات برآمده از حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار کردن. در روز دوم یا سومی که انتخابات شش میزان برگزار شد، من خوب به یاد دارم که آقای دکتر عبدالله آمدند پشت تریبون قرار گرفتند، از کمیسیون‌های انتخاباتی تشکر کردند، از مردم افغانستان تشکر کردند و استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را احترام کردند و حتی با یک لبخند بسیار متزنن بر مردم گفتند که برنده هم امیال معلوم است. اینا کل کارکردهایی است که اینا را سیاست میگن. وقتی تیم ثبات همگرایی در سیاست خود ضعیف میآید، اینجا حقوق چی کار کرده میتونه، اینجا سیاست چی کار کرده میتونه، اینجا در حقوقدان چی کار کرده میتونه، قانون اساسی چی کار کرده میتونه. جلو همچون اجراعات باید در زمانش میگرفتیم. ما وقتی که حکومت وحدت ملی را مخالف قانون اساسی افغانستان تشکیل کرده بودیم، به خاطر جلوگیری از بحران تا 2 سال باید امولوی جرگه را که خودشان وعده داده بودند، امولوی جرگه باید تشکیل میشد، سرنوشت حکومت وحدت ملی باید تصمیم میگرفت و سرنوشت قانون اساسی افغانستان باید تصمیم میگرفت. اگر صدارت اجرایی به میان می آمد و اگر نمی آمد لغو می شد، هیچ ما مشکل نداشتیم. امروز یک انتخابات برآمده از قانون می داشتیم. بحث می گذاریم به این بحث ها را مقدمه نسبت به گذشته داشتیم. حال در شرایط فعلی ما از ابتدا اعلان کردیم که برگزاری انتخابات خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، روند کارزار انتخاباتی خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی روند برگزاری روند مبارزات انتخاباتشان خلاف اسناد تقنینی بود که خودشان پایش امضا کرده بودند. عموم مبالغی را که برشان به عنوان مبلغ مصرفی اعلام کرده بود خلاف از او به صدها برابر اضافه تر از او مصرف کردند. بالاخره آمدن در آخر نتیجه، در آخرین نتیجه به خاطر قطع منازعه انتخاباتی، من شخصا خودم موافق به این هستم که به خاطر قطع منازعه انتخاباتی این تصمیم کمیسیون انتخابات باید پذیرفته شود. این که بعد از این کدام منازعه بین سیاسیون به میان میاد، کدام منازعه بین تیم‌های انتخاباتی به میان میاد، اینا بحث خودشان است، ولی به خاطر قطع منازعه انتخاباتی باید یک مرحله را بپذیریم. شما تصور این را داشته باشین که تیم ثبات و همگرایی برنده این نتایج انتخابات ریاست جمهوری می بود، ما عین موضوع را باید ابراز می‌کردیم، به خاطری که باید یک مرحله قطع شود. ما در دو تا حکومت غیر قانونی یا بگویم حکومت هایی که به اصطلاح برآمده از جنگ ها بودن، حکومت مجاهدین را داشتیم، حکومت طالبان را داشتیم. بعد از اون چی کار کردیم؟ بعد از اون ما کدام روند انتخاباتی نداشتیم، کدام روند قانونمند نداشتیم. آمدیم 1600 نفر را جمع کردیم در یک تالاری به نام لویه جرگه، گفتیم شما هر چیزی که انتخاب کردین، شما هر کسی را که رای دادین. یک لویه جرگه اضطراری برگزار شد، بر 16 ما یک نفر انتخاب کردن. همو کار باز تکرار شده. ما 5 سال حکومت نداشتیم بر مبنای قانون. حال یک وضعیت ایجاد شد، بالاخره یک کمیسیونی آمد، یک تشکیلاتی آمد، یک روند ایجاد شد و بالاخره یک نتایجی را اعلام کرد. باید به این نتایج احترام گذاشته شود تا بر آینده افغانستان ما دوباره به دموکراسی برگردیم. بر فعلا نه دموکراسی وجود داره، نه قانونمندی وجود داره، نه حاکمیت قانون وجود داره و نه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون است، بلکه فقط به خاطر حل منازعه انتخاباتی ما میگیم که به همین تصمیم عمو کمیسیون که خودشان انتخاب کرده بودن، به همون تصمیم کمیسیون باید احترام گذاشته شد.
مننده فرضی صاحب. حق پرست صاحب خغلی عبدالله تیرش بده هم ویل چې کمیسیون د خلکو پرایا باندې کودتا وکړه او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي په اساس باندې ګټونکو اعلان کړو، بلکې د کودتا لمخې یو بل څوک ولسمشر شو چې اختیار کمیسیون د خلکو پرایا کودتا کړی.
فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد وست چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخرنۍ فیصلې هرکلی کړی و او په سوشل میډیا کې دا هر څه کارس ولا په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې د دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون ته موافق اسناد وړاندې کړي او شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون د دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. دا ټول پړاوونه صحیح شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تېره ورځ رسمن د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبختانه باید ووایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د عدم استقلالیت په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګه که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو، یو موثق او مستند اسناد شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون ته وړاندې نه شو. د افغانستان د متدینو ولسو سره ساتي مطبوعاتو سره شریک نه شو. دا په دې معنا و چې یوازې اتهام و، یوازې شکایت و او یوازې پولیګویي وه چې بدبختانه د دغه ډول فضا چې حاکمه شوې او رامنځته شوې د افغانستان متدینو ولس سخت په دې کې مایوس دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبختانه باید وایو چې د افغانستان متدینو ولس خپله اراده تېره ورځ د رایو په ذریعې باندې وښول او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون افغانستان د اسلامی جمهوری دولت مکلفیت او مسئولیت
صحیح
چې دا ادا کی او په دې برخه کې ژر تر ژره بل
او یعنی نور تاسو وایئ چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسولیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه ورګرځي، بلکې یوازې د ټاکنو مدیریت و چې نږدې د 15 میاشتو ځن وروسته یې پایله اعلان شوه او بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. نور ورګرځي د افغانستان درې ګونو قواوو ته چې څه ډول نوی حکومت کار پیلې درست
خپل ماموریت
پای ته ورسوي.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت چې د کمیسیون فیصله
افغانستان خلق مدنی ټولنی ګوندونه او سازمانونه په یو وخت کې د دوو حکومتونو د تشکیل اجازه ورکړي.
مننه اختر جوړلره حوالن استاد ډیرو فرمایل قانون پر برابر تاسف قانون په دې شل کال کې پنځه کال نه په دې شل کال قانون مدنظر نه دي نیول سوی. یعنی که موږ قانون ته مراجعه کوو موږ دې وطن ته دې خاورې ته دې ملک ته دې ملت ته ټولو مسؤلین یو او ماخوذ یو پاسګوزو په ټولو اړخونو کې په دې کې کوئی شک نشته. هر څوک چې دا قانون سیستم نه ویني زما شخص نظر هغه یاغي دی او باغي دی. لکه هغه څوک چې په غره کې جنګیږي هغه یو بشي ډلې تورستي دا هم څوک چې قانون اساسي نه مني هغه ما په نظر بغاوتګر دی او هغه نو داغه او دغه طالب او د تورست هیڅ تفاوت
نه فرضي سي تر ډیره پورې ماتره هم کله چې هم دغه رهبران د قانون نقص کړی دی.
بس دغه رهبران هم اوس یو نظر دی نو طالبان هم عین دغه شی اعلان خبره کړه نه تا ول چې د ملت او ملت غوښتنې څه وخت مد نظر نیول سوي نه دي. عذاب هم د مور مری چمسوي هم د نن حکومت وادت ملي هم چیر د قامې د کرزی په دوره کې یو چې دلته درې بخش لري. دلته درې شی حاکم وو: مواد مافیا، مواد مخدر، مافیا د قدرت، استخباراتي کړي.
یعنی جګړه د قدرت د کاغذ منل،
بالکل جګړه د شخصي منافع د پرد د خپل جیب د
ملت ته کول سوکی لا
کړای د ملت ته ملت خګر مرسي خار ملت تور خاوري دریم دل لاس پوس د استخبارات هغه تم پیسې راځي روزمره د استخباراتو پیسې د درې هغه درې تا چې هغه د مخت مارز وکړي چې په دلته په سیاستونو کې دلته په خلکو کې برابرانو کې دلته په واکدارانو کې د نفاق تخم پاشي چې پاشلې دی. کته شاید ته د کمپاین په وخت د ډاکټر عبد الله شپارز دی د سفیر سره ولې د امریکا سفیر دا کم قانون وای د ایران سفیر څنګه درچ کومه زون ته ورځي ګوره ام ډاکټر صاحب کني ته یو اړخ ول چې د تای مات کو ام ډاکټر عبد الله ته د تای مات کو ګوره دا د نفاق تخم دلته مست اجنبیانه چی
حق پر صاحب یو باز چې برامت رهکی هغه پر ټاکنو کمیسیون هم د فشار دی. البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنۍ فشار هم که زه بیخي ښکاره وایم د سفارتونو د کچې فشار آیا یقینا پر کمیسیون باندې دغه څه ډول فشارونه رامنځته شوي او په دغه تورو پنځو میاشتو کې بل اخره تر دې چې وروستۍ پایله اعلان شي
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس د دې نه دی کړی چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې وارد شي. چې یو سلسله شکایتونو او اتهامات څو وخت مخکې وارد شول چې ولې سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه لیدنه نه کوي. د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په اخر مانده یا درې نړۍ هیوادونو کې دوی ماموریتونه لري مکلف دي چې د دیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي. او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راتلل یوازنی هدف همدا و چې دوی د دغه دیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لیدنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اعلان کړي. کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه اعلان شوې ده هغه مجالس کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودله موږ مطمئنه چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هرکلی کوي او تاسو به بیا په نږدې ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون
اخیرنۍ فیصله قابل به قبول. مننه اکبر صاحب. فرضی سه بوست مشروعیت لار څه ده؟ حداقل چې دغه یو بحران د زګیدا د مخنیوي لپاره یو کار وشي او هر څه کې کیږي بیرته پایله یو مشروعیت ووسی.
تشکر. رای حلی که برای فعلا پیش بینی شده میتونه امی است که اگر تیم های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات همگرایی کدام رای حل دیگی داشته باشند پیل پیشنهاد کنند با ایجاد حکومت های دوگانه دیگر رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان نیست. ما حکومت دو سره را تجربه کردیم، دیدیم که چی حال شد. حتی شما باور داشته باشین که در تصمیم گیری به خاطر تعیین یک قماندان امنی یک ولسوالی هم مداخله صورت گرفت. هیچ حکمی از طرف آقای رئیس اجرایی صادر نشد، تا بالاخره یک حکم صادر شد 25-25. یعنی 25-24 شخمانه دیدیم حداقل. رای حلی که از دید ما من حیث رای حل مقطعی و به خاطر آینده افغانستان است، امی است که تصمیم امو کمیسیونی را که خودتان تعیین کردین، تصمیم می کمیسیون بپذیرید.
ډیر مننه خغل فرزایی صاحب، خغل ابراهیمی صاحب، خغل خالد صاحب او حق پر صاحب چې بحث کوم را سره ګډون وکړو. خبرونه هم پاتې و رسیده. ډیر مننه.
زما رای، زما حق.
د دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.